نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم
ندا معلوم صلاة ده دي كتاب الله ده قرآن پاك ده دي جزء أو ده دي حسيس شعلاوة مؤمنان باني إحسان يوعزون إحسان دادي چه رسول الله په دې کې پیدا شو او د دې دپاره یو استازی منتخب شو چې د الله د طرفه څخه ورغی او ورته پیدا شو او ورته جوړ شو د انسانانو رهنمایي کوي او د انسانانو هدایت او د خدای ولارې ته رابولي. نو الله وایي لقد من الله على المؤمنین په تحقیق سره پروردګار احسان وکړي د مؤمنانو سره اذ بعث فيهم رسولا چې په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راو پاتاو پیدا یک او دا داسې پیغمبر دی من انفسهم چې د دې د نفسونو څخه دی د آدم علیه السلام په اولاد کې دی نما نکد او نه پیری دی او نه یو بل جنس نوع ده بلکې د حضرت آدم علیه السلام په بچانو کې زیږیدلی دی. یتلو علیهم آیاته او پر دې انسانانو باندې آیاتونه د خدای لولي او تلاوتیې او یزکیهم او د دې انسانانو تزکیه کوي د خباثتو د نجاست څخه یې پاکوي د انسانانو د عقایدو د اصلاح دپاره دی او د انسانانو د اعمالو د اصلاح دپاره دی او هغه څه چې انسان د باطني د ظاهري خباثتو څخه پاکیږي هغه د رسول الله د لارې څخه الله عز وجل دا زموږ دپاره یو سبب دی د تزکیې چې الله په موږ کې پیغمبر زموږ د نوې څه پیدا کړي. نو ولهذا د رسول الله د برکت څخه د دنیا او ګوټ ګوټ ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ورسېدل او یعلمهم الکتاب او د انسانانو ته کتاب ښیي او تعلیم د قرآن پاک ورته کوي او ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د انسانان په گمراهی کې و داسې اعمال د دې سره نه صادرېدلې چې په هغه باندې الله خوشحاله شي او یا د الله په دربار کې هغه قبول وي او یا داسې اعمال وي چې د الله په دربار کې د قابل د قبول شي. نو الله عز وجل چې دا پیغمبر په موږ کې پیدا کړي دا زموږ د منفعت دپاره شو او دا زموږ د هغې لارې دپاره چې الله په قرآن کې په سورة فاتحه مبارکه کې راته وایي چې اهدنا صراط المستقیم چې سهار ماښام یې موږ په هغه اهم عبادت کې د ولاړې په وخت کې تلاوتو او وایو یې د ځانه سره په لمانځه کې دا هغه لار ده چې رسول الله مو هغې لارې ته بولي. نو نورې لارې چې سولې هغه شیطاني لارې دي او هغه د ګمراهۍ لارې دي او هغه د هغه لارې دي چې الله سړي ته په غضب کې کیږي سبب د الله د غضب ګرځي. نو علما لیکي وای کم یو سړی چې اراده د دې لري چې دی د هغو چاو څخه وګرځېږي چې خدای په حقیقت کې وپیژني او دی آخرت وپیژني او دی د خپل ځان وپیژني دې ته عارف وایي کیږي چې خدای پیژني او آخرت پیژني او خپل ځان پیژني. نو و دې سړي ته عارف وایي کیږي. عارف معنا هغه څوک چې دی په حقیقت کې معرفت لري او بل وینجو من الشیطان او چې دی ځان خلاص کړي د شیطان څخه چې هغه د دوو د خدای په مابینځ کې یو پرده ده او د دوو د آخرت په مابینځ کې یو پرده ده. نو که وغواړي چې دا پرده د ځان څخه لیرې کړي چې د دوو د خدای په مابینځ کې قرب راشي او د دوو د آخرت په مابینځ کې محبت موجود شي او دی وغواړي چې دا خبیثه پرده د مابینځ څخه پورته کړي نو دې راولاړ شي د څلورو شیانو معرفت دې ټینګ او څلور شی دې د ځان سره یاد ساتي. یو مشیعت د شیطان دی او بل مشیعت د نفس دی او بل مشیعت د هوا دی او بل مشیعت د دنیا دی. دا څلور شی د هر انسان لپاره ضروري دي چې د دې څلورو شیانو حقیقت به دی پیژني. که چیرې حقیقت د دې څلورو شیانو دی ونه پیژني نو دا څلور سره هغه څه دي چې د دوی د آخرت په مابینځ کې هیلوله ګرځي او خدای ته نه پرېږدي، او د ده په هلاکت باندې سهار او ماښام روان دي، او د ده د ګمراهۍ دپاره سبب جوړېږي. نو که څوک وغواړي چې دی عارف شي په خدای او په قرآن او په رسول او په آخرت سره، نو دا څلور شی به انسان د ځانه سره ساتي. یو دا چې شیطان به پېژني چې شیطان ستا مشاعت تښتي، ستا کوم شی خوښېږي، او بل دا چې نفس به پېژني چې نفس ستا خواهشات چشي دي او ستا خوښي د چش څخه ده او ته په چش باندې راضي کېږي. او مشاعت د هوا دی، خوښي د هوا ده چې دا د انسان په وجود کې یو قوه د پروردګار وضع کړې ده، او بل مشاعت د دنیا دی چې د دنیا دپاره کم سړی جوړېدلی سي. حضرت علی کرم الله وجهه مبارک فرمایي وایي انسانان دوه قسمه دي، یو هغه انسانان دي چې د آخرت دپاره زامن دي، او یو هغه انسانان دي چې د دنیا دپاره زامن دي. دا دنیا د خپل ځان دپاره بچیان لري په دنیا کې، او آخرت د خپل ځان دپاره بچیان لري. نو هغه انسانان چې د آخرت دپاره بچیان دي، د هغوی زندگی دا ده چې لاسونه پروردګار ته پورته کړي، وایي ای پروردګاره شپه ستا بې ملاقات ته هیڅ خوند نه لري. شپه هغه شپه ده چې ستا سره په دې شپه کې سړی په ملاقات سي، او ورځ ستا بې بندګۍ او بې عبادت ته هیڅ ورځ نه ده. ورځ هغه ورځ ده چې په هغه ورځ کې انسان خپل ځان ته او د خپل پروردګار ته ذلول او عجز او عاجزي وکړي. نو هغه ورځ ورځ ده، هغې ورځې ته ورځ نه وایي چې هغه د انسان دپاره سبب د هلاکت جوړ شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث مبارک کې فرمایي وایي هر سړی سهار د بستر څخه راپورته کیږي، بعضې انسانان مازدیګر ته هلاک سي او بعضې انسانان د هلاکت څخه خلاص. دا خوب د بستر د ټولو انسانانو مشترک دی ورونه، او سهار د دې خوب و غفلت څخه راپورته کېدل دا ټول انسانان دي. حالانکه دا د دنیا یو حصه ده، یو جز دی. په دې باندې انسان کمال ته نشي رسېدلی چې زه ماښام په بستره کې ویده وم. دا که کفر دی که اسلام دی په دې صفت کې سره شریکان دي، او که کفر دی که اسلام دی سهار راپورته کیږي. خو بعضې د خپل نفس د خواهشاتو دپاره، او بعضې د الله د غوښتنو دپاره راپورته کیږي. او بیا چې کوم وخت کې مازدیګر سي، ورځ تېره سي، نو بعضې انسانان هلاک شوي په ځان باندې نه وي خبر، او بعضې انسانانو ګټې وړي وي، ځکه چې دا ورځ دا د انسان دپاره یو اهمه سرمایه ده. الله قرآن پاک کې په سورة العصر کې یو دې ټولو انسانانو ته دا شي وایي والعصر ان الانسان لفی خسر. الله وایي زما دې قسم په زمانه سره وي، او یا دې زما قسم په مازدیګر سره وي، چې هر انسان په تاوان کې دی. دا هر انسان په تاوان کې دی، زما دې وایي قسم په مازدیګر سره وي. مګر نه هغه انسانان چې دوی ایمان راوړی دي او بیا یې عمل صالح کړی دی. دا معلومه سول چې په یوازې ایمان باندې هم سړی نه خلاصېږي، چې صرف زما په خوله کې دا ټکی شته چې لا اله الا الله محمد رسول الله، بس د جنت ټکټ زما سره څخه دي، زه به جنت ته ځم. که د لا اله الا الله محمد رسول الله په وینا سره صرف یو سړی تلای و جهنم ته، نو بې له کافره ماشه په دنیا کې به بل شی نه وایي، بې کفر و بې اسلام و بس. هیڅ منافق به د رسول الله د زمانې څخه بیا تر قیامت وجود نه وای پیدا کړی. او حالانکه منافق وایي کېږي هغه چا ته چې په خوله باندې کلمه وایي او په باطن کې اعمال د کفر کوي، دې ته منافق وایي کېږي. او الله قرآن د دغو کسانانو په اکشې داسې فرمایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی نار جهنم. الله وایي دغه دوې طبقې به زه سره یوځای کوم په ورځ د قیامت، دواړې به په جهنم سره یوځای کوم. نو معلومه سوله چې دا د خولې کلمه یوازې صرف محض د خولې کلمه په دې باندې سړی نه خلاصېدلی. او دا د مرجیو یو فرقه ده، مبتدعین دي، د هغو عقیده داسې جوړه شوې ده که یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، بیا که په ناروا باندې اخته وي، که په شرابو باندې اخته وي، که په فحاشي اخته وي، د ده و ایمان ته تاوان نه رسېږي. زموږ د اهل سنت و جماعت د رسول الله زندګي ده، او بیا د صحابه کرامو، او بیا د تابعینو، او بیا د تبع تابعینو زتر یوم القیامت پرې، چې دا سواد اعظم د رسول الله په احادیثو کې ورته ویل شوی دی، هغه داسې نه ده. ولې قرآن کې معلح داسې وایي چې ولعصر الله وې زمانه قسم په زمانه سره وی چې هر سړی په تاوان کې دی مګر نه هغه خلک د تاوان اخلاص دي چې دی ایمان لري او عمل صالح دی دی اوس حدیث خل چا پښتنه وکړله دا حدیث مبارک ورته وایي والآية دا خبرنا دا ثابتة چه لا إله إلا الله دي دا جنات دا پاري كليس چه دا يوچان سر دا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمه شتونوي نو آية دا ندا ثابتة چه آغا سره دي ورس جنات دروازة دي خلاص كي جنات دي ورخلص آغا دير شمو تابط جواب ورك والآية دا ندا ثابتة چه كلي خامخا زان تغاشون لري دا سي كلي كدلن سي شغاشون دي ون لري او په اخر باندې د کول په دروازه خلاص سي بلکې کله ته ځان لپاره غاښونه لري نو ایمان او لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت لپاره کله ته دا ثابته خبره ده په احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مګر حالب کې دا سي کلی به وی چې غاښونه لري اعمال صالحه به ورسره او قران پاک کې هم الله زمانه باندې قسم اخلي چې هر سړی په تاوان کې دی مګر نه هغه خلک چې دی ایمان لري او عمل صالح ورسره کوي بیا والتین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین دی صورت مبارک ما الله داسې مشتوی چې الله و ازمان قسم په دغه مذکوره شانو سره وی چې انسان د انسان د پاره می اسفل سافلین مهیا کړی دی چې اغلا اندلاندې طبقه د جهانون ده چې درته مو بترین طبقه په ټول جهانون په طبقه کې نسته مګر نه هغه خلک چې ایمان لري او عمل صالح دی دا دوانی خبری با پی انسان که وجود داری پی یوازی ایمان بانی کوای نو با الله عز و جل دا چی ویلی چی نا حقا کسانان چی ایمان لری و بس منگری حالان که پروردگار دا ایمان سر عمل صالح یوزای کری دا نو سری با عمل صالح کمی نو دا چلور شی دا انسان دا پار ورمو ضروری دی یو خوشی دا شیطان دا او یو خوشی دا نفس دا او در یم خوشی دا هوا دا چی پی انسان کی وجود لری او سلام خوشی د دنیا د دنیا د انسان د پاره چی خوش د څلور شی به سړی پیژني د څلور مشیات د څلور شان اوس نو تاسو شمه ته وجهس مشیات د انسان د په قران ثابت دی د مشیات د شیطان په قران ثابت دی د خود شیطان په قران ثابت دی او هغه څه په قران ثابت دی چې یو څوک د شیطان پر مشیات لري دی چې اخر انجام یې کوم ځای ته رسیدلی دی لیکن حالان کې موږ د قران څخه غافل موږ د قران سره رابطه نه لرو اوس که چیرې په کمپیوټر کې دا خبره ثبت د کمپیوټر له لارې څخه موږ ته نشر کیږي او یا د یو تلویزیون له لارې نشر کیږي خو په والله هر سړی جلا جلا په خپل کور کې په خبره وي مګر دا چې د قران د لارې څخه دا خبره موږ ته نشر کیږي نو زموږ بعضې مسلمانان په خبره دي بعضې نه دي په خبره څوک چې د قران سره ښه رابطه لري هغه په خبره دي او څوک چې د قران سره علاقه نه لري هغه خلک نه دي په خبره هغه په دې خبره کې جاهلان دي شیطان چی شي دي او زما د پاره شیطان چی شي خوش الله داسې درته وایي وای کمثل شیطان وای لکه مثال د شیطان اذ قال للانسان اكفر وای شیطان و انسان ته ووایي چې کافر سه د شیطان وینا دغه د انسان شیطان و انسان ته داسې امر کوي چې کافر سه الله په قران کې دا خبره مشتکی نو په لما کفر الله وایي چې کوم وخت کې د انسان د شیطان په کول وو کې پر مشیت او لاس چې کافر سي نو شیطان بیا دوم ځلې کې څور کوي وایي اني بری او منک زستا سه بیا زار یو پلا خو ته وایي چې کافر سي څو وخت دې کافر سي شیطان ورته وایي زستا سه بیا زار دا دوه خبرې په قران ثابت او دا یو اړ په دنیا کې شیطان ورته وایي چې زستا سه بیا زار بیا چې کوم وخت کې دای کافر سی په ورځ د قیامت الله او جهنم ته واچي د شیطان سره یو ځای دا قرآنی وعده به موږ سره سوي او د شیطان سره سوي چې الله دا ورته فرمایي د قرآن کې دا مضمون په شایسته طریقه باندې موجود دی شیطان ورته وایي چې زه د خپل رحمت سره باندې کړم نو ماته انتظار وکړي پر ورځګار در هغه وخت پر شي انسانان د ځکه سره پورته کوي شیطان په دې خپل خاص کې د الله خدا غواړي چې ما ته مرګ مراوله ما د مرګ ذائقه په ما باندې مو وینه د مرګ څخه شیطان ځان خلاصاو مونږ یې الله ورته وویل چې یا تا ته به انتظار وکړم تر هغه وخت پورې چې انسانان مري تر اول شپې لپاره چې دا دنیا خرابېږي یعنی خامخا به مرګ څه کې الله انتظار ورته وکي مګر در هغه وخت نه چې شیطان وغوښت چې ما ته مرګ مراوله، بلکې تر هغه وخت چې انسانان وي ته به وي موجود به په دنیا کې، کوم وخت کې چې ټوله مړ شي ته به مري. دا د زکندن څخه به خامخا ورته باندې دا انتظار الله ورته وکړ. بیا په وروسته کې د شیطان راولاړ شو، الله ته دا وعده ورکړه، ولی پروردګار ستا په ذات مې قسم وي چې زه به پر هغه لار باندې خامخا کښېنم چې و تا ته لار راغلې ده. زه به دغه لارو انسانانو ته نیسم خامخا، او زه به دوی ګمراهان کوم، مګر نه هغه خلک چې هغه ښه خلک دا په پښتو تعبیر درته کوم، هغه هغه خلک وي چې شیطان وسوسه پر دوی باندې اثر نه کوي، هغه خلک چې د شیطان تصدیق نه کوي، هغه خلک به نه نور ټول انسانان به ګمراه کړو. الله دا وعده ورسره وکړه، ولی شیطان زما د نو هم قسم وي تا او هغه به دواړه په جهنم کې سره ځای کوي. بیا په جهنم کې دا شیطان و د سړي په غوړو کې وي، عجیبه خبره ده. الله دنیا عظیم خدای و چې دنیا و ما په هاي پیدا کړو، ځکه و اسمانونه پیدا کړو او ټول کائنات ته پیدا کړو په یو لفظ د کون خلاص. په دې ټول دنیا باندې الله دومره قدر کی چې الله لفظ د کون ورته ویلي دا ټول دنیا کائنات موجود دا شنه دي چې الله ورته ناست دی، دا هر انسان جلال جلال جوړوي، او د انسان په جوړېدو کې الله تستماني او ستړیا پیدا کیږي، الاعیاذ بالله. دا شنه دي، او بیا دومره مالک چې ته نه وې مګر د مور په نس کې جوړ سولې، او بیا یې چې پیدا کړلې خدای ولویې شته ورسولې، او بیا یې ښه ژوند زندگی او رزق درته په برخه، او بیا یې رسول درته پیدا کړي، بیا یې قرآن درته پیدا کړي، دا هغه خدای څخه د سرکشي وکړه زما په وسوسه باندې ګمراه شولې، هلته په جهنم کې دا پیغور وکړي، دا په دنیا کې هم او په جهنم کې هم. نو الله عز وجل وایي د شیطان بار ورته وایي چې زه ستاسو بیزاره، دا د شیطان مشیعت شروع، او دوهم د نفس مشیعت. دا نفس په انسان کې یو قوه ده چې انسان ته په بدیو باندې امر کوي، او انسان ته بد اخلاق په ځان باندې ورکوي. دا د پسوخهشت په رسول الله کې نه و موجود، دا یوازې په هغو خلکو کې موجود دي چې د انسان د دې د ژبې پر سر باندې ناست، او انسان د ده پر مغزو کې ځای پیدا کړی، او د انسان په د شیطان په هره وسوسه کې دی ورته لزم او ورته عجز دی، د هیڅ وسوسې مخنیوی نسي کولی. داسې خلک وو په دنیا کې. مثال په طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل ورته راغی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق تر دومره اندازې پورې رسېدلی و چې کفر اسلام په دغه باندې پوهېدی چې هر سړی مریض وي که دښمن وي که دوست وي دی پوښتنه پر کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شخص لاته پر هر مریض باندې به د پوښتنه کوي. نو کوم وخت کې چې ابو جهل کافر مریض و دی په دغه باندې پوهېدی چې رسول الله زما پوښتنې ته راځي، دا ګوري نو راولاړ شو خپلو عملو ته یې امر وکړي چې په مخ کې یو څا وکیندي، یو کنده جوړه کړي، او پر سر باندې یو خاشی ماشی داسې یو نازک شی ورکشر دی چې څاو کندو کوهی نه معلومیږي، مګر عالم کې سړی ورلیدلی چې وڅا ولې د دې په دغه باندې باور چې رسول الله د مریض پوښتنې ته ورځي. نو کوم وخت کې چې دی مریض سو دا امر یې وکړي، هغه مالی راولاړ شو له یو څای پریک او پر سر باندې خاشی ور واچولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هڅه وکړه چې د ابو جهل پوښتنې ته ورسي، د چې حرکت وکړي جبرائیل امین د الله د طرفه صورت راغی، او ابو جهل داسې ټیک ټیک ته جوړ کړی دی، څه درته کیندلې دي، او هغه څه ته ورپېژم ورته. حضرت پیغمبر علیه السلام راوګرځېدی بیرته، چې راوګرځېدی انت ته خبر ورغی چې علیه السلام بارک وګرځېدی د پښتنې سره. نو دی خپل د ځای راولاړ شو، سره منډې کړې چې راسې معلومات ځان ته حاصل کړي چې ولې نه راغلې، خو دلته د غم د څا سره دی چې رسول الله و دې څا ته ورواچي. داغه سره روان دي، دا خپل په دماغ کې هغه خپل په اصل مقصود دي، د دې په اصل مقصود سره خدای را لوي چې تاسو خپل وشو، او بیا بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزي هغه تاسو په خپل لومټه مبارکه باندې بیرته دی راکاش، تر دې اندازې پورې د رسول الله اخلاق. او بیا ابو جهل راځي په لاس کې شګي او ډبرې نیس راځي، او پیغمبر علی السلام ته دریږي وایي کته په رښتیا باندې پیغمبر ماته دغه وایي چې زما په لاس کې شګي دې دا ورته وایي چې ته وایي چې زما په لاس کې څه شي دي، دا شی ما سره وشه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زما د رسالت شهیدي به دغه شی ادا کړي چې ستا په لاس کې پروت د ده په لاس کې هغو ډبر وشي چې کلمه د شهادت وویل، ول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. لیکن الله په اسلام نه کې مشرف تر دغه اندازې پورې دی معاند دی د دینو د اسلام سره په تضاد کې نو دی بد اخلاق او رسول الله د شو اخلاق خاوند دا نفس په دې انسان کې داسې مثال لري چې ودا چې خلقو ته داسې تعلیم نشي ورکولای چې د خدای د لارې سره واړي چې هغه خلک وي چې د الله په دربار کې ښه ګرځېدلي وي او یا د شیطان او وسواس ته سر من چوچوي او یا د 50 کالو دپاره د 60 کالو دپاره آخرت نه بایلي او تر نورو فاحشاتو یې د پروردګار غوښتنه تر ټولو شانو منظور لیکن ابو جهل چې مطلق د شیطان او د نفس تر تحت سری لاندې تر پایه پورې هدایت نه کې کوي نو دا د نفس فاحشات دا الله په قرآن کې موږ ته وایي چې ان النفس لاماره بالسوء دا نفس چې دی و انسان ته د بدی امر کوي مګر حالانکه یو صحابي مري کوم وخت کې چې دی په قبر کې ږدي دا صحابي دا نور صحابه کرام وایي دا منظر موږ خپل په سترګو ولیدی او په خپلو غوږونو واورېدی چې یو مرغه راغی د دې صحابي په قبر باندې ننوتی دا آیت کریمه یې تلاوتاوه وليا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الا وهى اغى نفس چته مطمئنه ده خدای په بندگی باندې اي هغه نفس چې ده خدای په ذکر باندې مطمئنه او ده خدای په عبادت باندې مطمئنه ولال سر جو او ولال زمان ده بندگانو سره یو ځای سو جنت ته داخلس دا مرغه ولیدې چې ودی قبر ته داخلس دا قران مجید دی وایي دام نفس دې د صحابي مونږه مطمئنه دي نفس خبيسه نه دي نجس نفس نه دي او داسې امر و دي انسان ته نه کوي چې هغه د خدای د ګمرهي سبب وګرځي لیکن هغه خلک چې په بدو باندې امر ورته کوي د هغه مثال اوس دایم پر روان یم شم ته وځي او درېم شي مشیت ته هوا دی ونه چې په انسان کې هوا وجود لري هوا چې شته وي کېږي هوا دې ته وي کېږي چ پلانکی د دومره بنګلې خاون سو کشکې زم خاون وای پلانکی د درو د دوو شو زم خاون سو باید زم خاون سو وای پلانکی دومره دنیا په دا کړ کشکې ما پیدا کړې وای نو بس پای چې سر راپورته کی د شیطان په هغه بترین تر وول سي پردا کړې نو حلال ته حساب کی نه حرام ته حساب کی حتی تر اخري اندازې پورې د ډیر شي زور موټرګاټ باندې مسلمان په قتل کې هغه موټرګاټ راوړي او کوټ په خپل بچانو باندې وای د یو مسلمان او کورته ورواوړي هغه مستور زنانی به ستر کی او د انسان ابرو عزت او خراب کی په کور کې چار شي په لاس ورلې اگر راوړي خپل بچانو تخپل کو بچانو باندې وای دا د دوه شانو د امر نتیجه ده دوه شانو ته چې په انسان کې وجود لري چې نفس او هوا دي دیو ته چې مخ سړی ورکه دغه سپایي به پیدا کړي او څلرم الله عز وجل قران پاک را توایي واما من تغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى ويچاچ دنیا خوش کړل د هغه لپاره به جهنم میخام چاچ دنیا پر اخرت خوش کړل علاوه د هغه لپاره به ځای د گزاري او د وسېدو جهنم میخام خالي او جهنم ته لاچ او بل ځای کې چې قران پاک الله فرمایي چې خسره دنیا او اخرت هغه د دوه خلکو په اکشه د قران پاک دا گواهی ورکوي چې دې دنیا پر اخرت باندې خوش وي نو دنیا او اخرت دواړه خراب سي او که یو سړی اخرت ته نه بوي دنیا به هم د دې اخرت به هم بوي دا د دې دنیا او د اخرت د اصول سره پروردګار د اصل پیدا کوي اوس نو د دې څلور شان د تجوت کم سړی چې د شیطان اجابت کوي شیطان به خپل خدای به د هغه سره دی دا هیڅ امکان نه لري چې د یو سړي لپاره شیطان هم دوست وي او خدای هم دوست وي د دې مثال د خدای او د شیطان په مابین کې په دنیا کې یو مثال یو نه درته بیانو لکه ور وو دا هیڅ کله نشي کېدلی چې په یو روش کې هم ور وي اند وو نو کوم سړی چې الله جل جلاله د ځان کې شیطان به خبرې کوي د شیطان مشیت به نو سره خوش او کوم سړی چې شیطان خوش وي د الله تمنا به نه کوي او دوه هم چې نفس په انسان کې د دې نتیجه به معصیت گناد یا خو انسانان په دومره غلول کې غرزولي وي په دومره گمراهي او په جهالت کې غرزولي وي چې هغه معصیت سبب د کفر وګرځي چې اولنې په هغه کې چې ډېر رواج په انسانانو کې لري هغه د دې چې تو ګناوي کوي د توبې په امید باندې کوي وای اوس په ګناوه کې ما مونږ ریبه توبه پر وکړو ولیک یو مسلمان چې مسلمان وي او ګناه کوي نو غالب دا سړی و فکر ته دا راځي چې دی دا ګناه کوي د توبې په امید باندې کوي. مګر حالانکه دا صفت د زړه د سختي علامه ده چې د انسان زړه تور شي سخت شي الله کفر واچي نو بیا دغې مرحلې ته ورسېږي چې ګناه وي کوي وایي بیا به توبه وکړي. او د دریم چې هوا په انسان کې وجود لري هغه دا دی چې پروردګار به په ورځ د قیامت د دې سړي سره سختي حساب کوي چې په دنیا کې چا د هوا تختې سړي کړې وي په ورځ د قیامت بیا دا انجام وي چې الله به سخت حساب ورسره کوي. او څلورم چې د دنیا خوشي تر آخرت کوي د هغه په اکشي د قرآن دا فیصله ده چې دنیا او آخرت کې دواړه خراب کړي. نو دا څلور شي چې په انسان کې وجود لري څلور سره د انسان د پاره دښمنان دي هم په سهار کې هم په ماښام کې دا که ته ځوان وي که ته کوچنی یې د کوچنیوالي په وخت کې دا څلور شی کوشش د دې کوي چې داسې یو مهم شی د دې انسان د لاسه وکاږي لکه علم او یا لکه د قرآن علاقه. تاسې ګورئ دا کوچنی په دنیا کې د هېڅ څه دومره نفرت نه کوي لکه د سبق څخه د استاد غیبتونه پلار ته کوي او مور ته یې کوي د مدرسې او د مسجد د انتظاماتو د خرابۍ سببونه بیانوي د دغه دپاره چې د دې مسجد او د قرآن او د دې علم څخه یې دا مور و پلار راوګرځي. اوس نو هغه مور و پلار چې تر خدای و تر قرآن و تر آخرت دا بچی نه وي پرې ګران نو هغه هېڅکله خبره نه مني. او هغه څوک چې د دې بچي و خولې ته یې غوږ نیولی وي او د اولادو سره دومره محبت لري چې آخرت و خدای و قرآن یې ګرده د دماغ ایستلي هغه یې راګرځي د ځان سره کښېني وایي راسه کښې ولې شیطان خپله دا وینا کوي قائل دی چې زر عابدان د یوه عالم عالم په قیاس باندې ماته ګران نه دي یعنی د زرو عابدانو مقابله کولی سم راته مشکل نه دی د یوه عالم مقابله نه سم نو کوشش ته دغه کوي چې خپل ځان ته مقابل کمزوری کړي خپل دښمن ځان ته کمزوری کړي هغه په دغه کمزوری کېږي چې د قرآن رابطه د انسان سره ورکه شوه ولې چې یو سړی ووایي چې په دې خوله باندې تعبیر زده وي چې دا شی که د دنیا د امور وي که د آخرت امور وي هغه په قرآن کې وجود لري چې د قرآن سره جاهل سولې مطلق په دنیا او آخرت کې جاهل. او رسول الله حدیث مبارک هم دا درته وایي چې لویه ناجوړي د انسان چې د هغه جهالت هغه دغه جهالت شی د دنیا جاهل نه شی چې په دنیا باندې نه پوهېږي هغه هغه جاهل دی په دنیا کې چې په قرآن باندې نه پوهېږي. نو الله جل جلاله قرآن پاک د انسانانو لپاره داسې پیغام وایي ومن یشاقق رسولا من بعد ما تبین له الهدى کوم هغه انسانان چې د خدای د رسول سره مخالف وروسته در هغه چې دی په غوږ باندې واوري او یا په سترګو باندې وویني او یا یې په خوله باندې بیان کړي مطلب دا دی چې دی پوه شي په دې باندې چې دا کار غلط کار دی لا هم وروسته بیا د رسول الله سره مخالف الله وایي هغه څه چې د ځان دپاره د خوښ کړي دي د هغه سره بې ځای کړم په دنیا کې او په آخرت کې بیا الله وایي جهنم ته واچوم. د دې مثال په دنیا کې درته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی یو حدیث مبارک راځي د حضرت انس رضی الله عنه مبارک په روایت باندې نو چې راغی مدینه منورې ته خلک په لهو لعب باندې اخته دي خوشحالۍ کوي ساعتونه تېروي تحفې یې او بل ته سره اړ نو حضرت پیغمبر علیه السلام یې پوښتنه وکړه ما هذا اليوم دا دوه ورځې کومې دوه ورځې دي چې په دې کې تاسو خوشحالۍ کوئ او په دې کې یو د بل مبارکۍ سره کوئ او په دې کې یو د بل سره تحفې سره لیږي هغه ورته وویل ول دا دوه ورځې زموږ د خوشحالۍ دي چې د جهالت په وخت کې موږ خوشحالۍ پکې کوو چې هغه یوه ورځ د نوروز ورځ ورته وایي ایوه د مهرجان ورځ ورته وایي چې د میزان اوله ورځ ده دا دوه ورځې د خوشحالۍ دپاره دوی منتخبې کړي دا د جهالت په وخت دا خبره راشروع وه تر دغه وخته مګر حضرت پیغمبر علیه السلام دا ورته وویل ول الله جل جلاله د دغه دوه ورځو په عوض کې تش ته نورې دوه ورځې د خوشحالۍ ذات دی چې یوه د کوچني اختر ورځ د بل د لوی اختر ورځ ده د مؤمنانو دپاره دوه ورځې د خوشحالۍ دا دوه اختر دي وبس او د کفارو دپاره دوه اختر چې دي دوه ورځې د خوشحالۍ هغه دغه دوه ورځې دي چې یوه د نوروز ده یوه د مهرجان ده دا دوه ورځې بیا د کفارو د خوشحالۍ دپاره دي دوی بې لمانځي مؤمنان به ونډه نه شته مګر بیا که چیرې یو مسلمان ورسي او په دې ورځ باندې شراکت ورسره وکړي یو خبره د مثال په طور باندې یو مسلمان ورغلی یو داسې مجلس ته چې هغه د کفارو مسلک ورسره وایست د دې مسلمان په عکس نو زموږ د اسلام څخه او زموږ د احادیثو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د علماو د مذهب د علماو کوم اقوال موجود دي یو لږ نمونه درته وایم ابو حبس حنفي رحمه الله عليه مبارك شداد اهل سنه والجماعات يوستر علم دي دي مبارك واي وای کپدی ورځ باندې د نوروز یو اگې وې چې تحفه کې چې په نور ورځو کې د تحفه نه کول په دې ورځ باندې د ورځې د عزت او تعظیم د لپاره تحفه نو دی وې فقط کفر بالله واحبط اعماله نو دا سړی په خدای باندې کافر سو هر چې په اسلام کې کړي دي ګټه برباد دا دیوی اگې د لاس سره ته پېښې دا دیوی ورځ د خوشالۍ د لاس سره ته پېښې کې دل منظور نه کړي دي کې خیراتونه نه کړي دي کدی نفلی عبادت کړی دی او کدی ښه اخلاق کړی دی د اسلام په دننه کې چې هر څه ښه اخلاق کړی دی ښه عمل کړی دی ټول دې برباد شو لکه نو وی چې اوس دنیا ته راځي دا دې وی ابي د لاس سره ته پیښه دا چې سړی سوچ وری لکه دا وی چې و د انسان د پاره یو عظیم خبره ده نو ولې دا یو هغه تحفه کوم چې په یوه ابي په تحفه باندې ما سره کار کړی جوړي ولې و دې ورځې ول منظور ته حاضرې شم ولې دا چشت دا د نفس په شان دا د شیطان مورې توپ دی په حقیقت امام غزالی رحمه الله یو وجد د شپږ وجوه صدا وایي وای هغه هغه څوک چې د خپل ځان د نفس او خواهشات د پاره ځان مورې کړی وي مورې کله کولای شي چې د بازار څخه څنګه ونه وي په هیڅ وخت کې نشي کولای د نفس او خواهشات مورې هغه تر دومره عظیم خبره تیری جوړتي وجزات زر وحجري او بل ابو حفص حنفي رحمه الله عليه مبارك خدا درته وي دي ابي مبارك او قاضي ابو المحسن الاحسن ابن منصور رحمه الله قدام حنف المذهب دي دي مبارك په کې په دیورز باندې یو شعر ان یو د دیورز د تعظیم د فرض تحقیق د فرض چې د دیورز تعظیم وکي او په نور ورځ کې دا عمل نکاوه نو دا سړی کافر شو مرقات شرح المشکات لا علی فاری صاحب کتاب تاسو وګورئ دریم جلد او دوه سوه درې نوي صفحه ده دا زموږ د اسلام زموږ د اهل سنت و جماعت ستر علما دي هغه په دغو اعمالو باندې انسان کافر کوي کنه حالان کې پر مسلمان باندې د کافر ټاپه لګول چې هغه مستحق د کفر نه وي او سړی د کفر ورته وایي دا سړی خپله دا مفتي خپله کافر کوي دا زموږ د مذهب مسله ده نو دا دس علماء نه دي چې دوی په شرکی مرده وایي چې دا به جهان مجاهد به وي العیاذ بالله دا زموږ د اسلام اصلاب دي د دوی د ناس څخه موږ ته دا دین راغلی دي دوی تر موږ مخکې په سلونو کلونو مخکې خواري په دې دین اسلام کې کړی او بل حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم من تشابه بقوم فهو منهم که څوک مشابهت د هر قوم سره وکړي دا هر قوم سره چې ځان مشابه کړي په ورځ د قیامت په هغه قوم کې راپورته کیږي دا که د مؤمنانو خصلت او صفت په ځان کې راولي د مؤمنانو په ډله کې به جلا راپورته کیږي او که د کفارو په اعمالو باندې راضي شوي او د هغو په لباس باندې ځان کوي د هغوی په ډله کې به جلا راپورته کیږي په قیامت او بل فقه الاكبر شرح د فقه الاكبر وای کڅوک په دغه سي مجتمع ته وروزي او ورس او حاضر سي وای په دې کې اعلان د کفر دی چې دې سړي دې مسلمان اعلان د کفر وکړي او د دې سره یې معاونت پر دې اجتماع باندې وکړي نو الله جل جلاله دې مو د دغه سي افعال او اقوال څخه وساتي کله چې په خپل اسلام باندې او په خپل اعمال باندې خابه کیږي نو دا شی اجتماع ته دی نور او دا بس نه چې دی یو عالم خبره ده یا دی یو کتاب خبره ده بلکې د الله د قران سره نیولې بیا تر قیاس او تر اجماع پورې پر دې باندې ټول اتفاق دي چې د دې ورځو منځل چې دا حرام دی غلط دی باطل دی د مسلمان د فرض دنیا او د آخرت پر باندې د خرابې نو ولهذا الله جل جلاله قران پاک مشته داسې وایي چ ستاسو سره ما د احسان وکړي چې پته سکه می پیغمبر پیدا او دا به شکه زموږ د پاره یو عظیم احسان چې الله رسول کچیر پیغمبر نه وي نو زموږ کوم حالت او کچیر بیا پر دې پیغمبر باندې قران نازل نشي دا پیغام د الله طرف څخه موږ ته راغلی بیا به نو زموږ راهنمایي په چاس راکېش نو باید موږ دغه دوه شان ته پښتو ته وځو او حضرت پیغمبر علی سلام هم دا راته وایي د توصیه په شکل باندې وای دوه شی ما په تاسو کې پرېښې دي د دوه دوه شانو سره چې معلاقه وي په هیڅ وخت به ګمراه نه شي هغه یو قران دی د الله کتاب دی او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د دوه دوه شانو سره به موږ علاقه وي به ګمراه نه شي او که دو دو شانو څخه موږ چپ سرو نو د هغه سړي د نیکبختۍ امید به څوک نه کوي، د هغه به دنیا او آخرت دواړه برباد. نو الله جل جلاله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.